السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې ازادي رادیو ته غوښیست د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پایل سو چې ډېره برخه ترشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام ته بیل سوې ده پایل له خبرونه کیږي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي ارزونې شي چې په افغانستان کې شپږ 50% کورنۍ په هغو پناځایونو کې ژوند کوي چې یو څه زیانمن سوي دغه ادارې نن سهار په خپل ټویټر کې زیاته کړې چې 80% نورې کورنۍ په هغو پناځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې د پام وړ تخریب سوي دي اوچا وایي چې په افغانستان کې د روان ژمي پر مهال د خلکو د روغتیايي او نورو خطرونو د مخنیوي لپاره پناځایونو د سون توکو او جامو ته عاجله اړتیا لیدل کیږي د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره وایي چې د 2023 میلادي کال په لومړی روب کې د جیمی اړوندو فعالیتونو د دوام لپاره 1.5 میلیونو او 1 لک ډالرو ته اړتیا ده د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت لري چې د دوی په نامه راغلي مرستې په عادلانه ډول پر دوی نه ویشل کیږي د ماشومانو د ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې سبا دوشنبه د افغانستان په ختیځه حوزه کې د ګوزن یا پولیو ضد کمپاین پیلیږي د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل
د ختیځه حوزه په څلور ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو کمپاین سبا پیل کیږي ځکه شرقي حوزه یا ختیځه حوزه کې په موهیت کې د پولیو وایرس شتون تثبیت شوی دی او په 2023 کال کې نه موهیتي پیښې ثبت شوې دي
ویل سیوی پر کمپاین کې به تر 1 میلیون زیات هغه ماشومان واکسین سي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو یوازې 2 مثبت پیښې ثبت شوې وې افغانستان او متحده عرب امارات نن یکشنبه ماښام خپل دریمه او وروستۍ شلاوره مسابقه کوي افغان لوبډلې خپل دویمه لوبه تیر ماښام بایلوده د افغان لوبډلې کیپټن راشد خان له متحده عرب اماراتو سره دریمه شلاوره لوبه ځکه مهمه بللې چې دواړه ټیمونه دا مهال مساوي دي د ویلو ده چې په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې اماراتو ته په 50 وکټو ماتې ورکړې وه د سوریه دولتي اژانس راپور ورکړی چې د اسرائیل هوایی حملو نن سهار وختي د پلازمینې دمشق یو استوګنیزه ساحه ویشتلې او لږته لږه 15 کسان وژلې 15 نور ټپیان کړي دي سانا خبری اژانس راپور ورکړی چې پر ځایي وخت نیمه شپه 12:30 بجې د دمشق په مرکزي برخو کې د چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي د اژانس پوینه د سوریه هوایی مدافع د دمشق پر فضا د دشمن د اهدافو په وړاندې مقابله کوله د پوځ ځینو سرچینو اژانس ته ویلي چې په 50 وژل سو کې یو سرتیری هم شامل دی او په پیښه کې ځینې استوګنیز ودانۍ ویجاړې سوي دي په بریتانیا کې ډیری د سوریه د بشري حقوقو د سر ډلې بیا وایي چې په دغه حملو کې د یوې ښځې په ګډون 15 کسان وژل سوي د دې ډلې په خبره په دغه هوایي حملو کې هغه ساحې په نښه سوي چې په ایراني ملیشو او د لبنان په حزب الله ډلې پورې تړلې وې خپل اسرائیل د دغه حملو په باب څه نه دی ویلي شمالی کوریا نن یکشنبه تایید کړ چې پرینې یو قاروشتونکې بالستیک توغندۍ ازمویلای دی شمالی کوریا ویلي دغه بریالي توغونه د جوتوي چې د وژونکو اټومي حملو پر ضد ظرفیتونه لري شمالی کوریا د هواسون 15 پونم دغه توغندۍ په 2013 کال کې هم ازمویلای وو د دې ازموینې په جواب کې د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا ګډ پوځي تمرینات وکړل په دغو تمریناتو کې د سوپر سونیک پونم هغه بمونه هم کارول سوي چې تر ژغې سره زیاتې د لمړی وار دی چې شمالي کوریا د جنوري له لمړی نیټه راهیسی دا ډول ازموینه کوي د شمالي کوریا دولتي خبری اژانس ویلي چې هواسون 15 ډول توغندي 990 کیلومتر مزل وکړ او 5001 کیلومتر هدي اکثر ارتفاع ته ورسید د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه یوازې د مذاکرو له لارې ختمېدای شي ماکرون د فرانسې له لی فیګاغو او ژورنال دی دیماش ورځپاڼو سره په مرکه کې ویلي زه په اوکراین کې د روسیې ماتې غواړم او هیله من یم اوکراین وکولی سي د خپل موقف دفاع وکړي خو په دې باور یم چې دغه شخړه پوځي حل لار نه لري د فرانسې ولسمشر بیا ټینګار وکړ چې اوکراین اوس داسې پوځي عملیاتو ته اړتیا لري چې روسیا بیرته د مذاکرو میز ته راولي د جرمني خبری اژانس پوینا د فرانسې ولسمشر په اوکراین کې د روان شخړې ختمولو لپاره پر روسیې د ډراماتیک پاموړ فشار راوستلو په اړه شک څرګند کړ د خبرونه په پاتې شیبو کې ترشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام خبريږي
تا ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
لیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو سلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د میرحمت صاحبی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. خبرونه مو په افغانستان کې د مخدره مواد او په مخدره مواد د احتیاط موضوع ته ځانګړی ده. زید تقریبی احصایې په افغانستان کې پر مخدره موادو د روشتو کسانو یا له نشه یي موادو څخه د اغیزمنو کسانو شمیر شاوخوا 3 میلیونه شي. د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې ادارې په یوې سروې کې چې 2 کاله پخوا یې خپره کړې وه، په افغانستان کې پر مخدره موادو د روشتو کسانو شمیر شاوخوا 1 میلیون شودلی و. دا شمیر همغه وخت افغانستان د ټول نفوس 8 سلنه کېده. په دې اساس دا په نړۍ کې د معتادانو د متوسط 2 برابره دی. افغانستان په نړۍ کې د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکی دی. پرلپسې جګړې، ناامنۍ، د مخدره موادو آسانه او ارزانه ترلاسه کېده او د معتادانو د درملنې محدود امکانات سبب شوي چې احتیاط په افغانستان کې پر یوې سترې او زیاتېدونکې ستونزې او ننګونې بدل شي. طالبانو تیر کال د کوکنارو کښت منع اعلان کړ. تر اوسه کره معلومات نشته چې د دې بندیز له کبله به تر څه حده د کوکنارو کښت کم شوی وي. د طالبانو حکومت روږدي کسان کمپونو ته انتقال کړي او په کابل کې د معتادانو د اوسېدو مشهور ځای پولیسو خطې پاک او معتادان ورڅخه انتقال کړي دي. د راپورونو له مخې طالبان د 15 ورځو لپاره معتادان په کمپ کې ساتي، خو درمل چندانې نه ورکوي. په کمپ کې معتادانو ته سم خواړه هم نه ورکول کیږي. په روانه خبرونه کې باید د طالبانو له لوري د مخدره موادو او اعتیاد د مخنیوي پر تګلارو او په مجموع کې په دې خبرې وکړو چې ولې انسانان مخدره موادو ته پناه وړي او د مخنیوي او همداراز درملنې لارې چارې څه دي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي ډاکټر منصور ارشاد، همداراز ډاکټر رفیق حقیار. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی ارشاد صاحب، که تاسو مهرباني وکړئ، شاید تر ټولو دا خبره اورېدلې وي چې مخدر مواد شنه دي او انسان پرې روږدی کیږي، نو بیا ولې یو انسان مخدرو موادو ته پناه وړي؟
د مخدره موادو احتیاط په مجموع کې کپډیره خلاصه توګه وویلی شي، احتیاط یو ناروغي ده. همغه چې موږ نورې ناروغۍ لرو، جسمی او رواني ناروغۍ لکه د شکر ناروغۍ، فشار ناروغۍ، یا هم په رواني ناروغیو کې موږ مثلا ډیپریشن یا ژور خفګان لرو، همداسې نور بیلابیل امراض لرو. په دې امراضو کې احتیاط هم عیني صفات او عیني مشخصات لري. نو دا چې څنګه یو کس په مخدره موادو اخته کیږي یا ولې مخدره موادو ته پناه وړي، دا متعدد عوامل لري. په دې کې د نورو امراضو په څیر هر عامل په خپل ځای کې مهم دی او تر ډیره د هر فرد لپاره دغه عوامل فرق کوي. په مجموع کې کېدلی شي جګړه، بیوزلی، بیکاری، خراب ټولنیز وضعیت، په ناوړه چاپیریال کې اوسېدل او له نورو معتادینو سره رابطه پیدا کول، او د دې ترڅنګ ځینې نور رواني حالات دي چې څوک مخدره موادو ته فیصله ډیر آسیب پذیره کوي، چې دا ټول په خپل وار دې ته لار هواروي چې څوک مخدره مواد شروع کړي. او شروع هم البته په ډیره تدریجي توګه ورته کیږي. په اوله کې مثلا کېدای شي هدف دا وي یو کس چې په موقتی توګه ځان له یو رنځ او تکلیف خلاص کړي، یا بعض مواردو کې هدف دا وي چې یو تفریح و خوشحالی یا مثلا یو سرگرمی ځان ته پیدا کړي او ورځنیو فشارونو ځان خلاص کړي. او دغه مسأله دغه مشکل بیا په تدریج شکل سره په مخ ځي او بل اخره داسې حالت رسیږي چې دوی نشي کولای له مخدره موادو پرته گزاره وکړي ژوند وکړي او
سلامت اوسه ډاکټر صاحب. ارشاد ډاکټر صاحب حقیار، آیا له طبي نظره دا ثابته شوې ده چې ځینې انسانان ژر په نشو اخته کیږي او یا ځینې انسانان مخدره موادو ته تر نورو زیات تمایل لري؟
د ټول ارت سلام اخر ټول اوریدونکو ته سلام نو وایم، تاسو هم سلام نو وایم.
سلامت.
د انسان کاراکټر په دغه موضوع کې د طبي شین دغه مهم دی، خو داسې مریضان نشته چې هغه یو انسان نسبت بل انسان ته هغه باندې زیات اخته کیږي. دغه نشه یي مواد او مخدره مواد چې کوم دي هم په وجود باندې تاثیر نسبت یو انسان نه بل انسان ته فرق کوي. خو اصل مهمه خبره دلته دا ده چې څو په دې باندې اخته کیږي د هغه په خپل وجود د هغه خبره د وجود سره سره د هغه کاراکټر هم دي تاثیر لري چې هغه په خپل دغه فیصلې باندې یا په کوم دغه چې ورکړه د فیصلې ورکړه په هغه باندې څومره ثابت پاتې کېدلی شي. په طبي شکل سره ما مخکې ویلي چې و د انسان نه انسان پورې د دې د یو مادي طلب د یو مادي سره ځان نږدې ګڼل یا د هغې نه خوښي انسان نه تر انسان نه پورې فرق کولی شي. خو بل مهم دا دی چې د انسان دغه ماده چې کومه اخیستل کیږي دغه مواد مخدر یا نشه یي مواد د انسان په ذهني یا عصبي سیستم باندې سایکو اکټیو یو تاثیر لري چې مرکزی عصبي سیستم د پادیاري په حالت بدلی. بعض انسانان مثلا چې هغه کله استعمال کی چې موږ کوم د دې د طبي لحاظ هغه چې یو ځل می استعمال کړ خو د ما ظلم تری په دې دوه می بد راغله، اما بعض د سې دي چې هغه بدواره تر نه حس کوي د چې بدواره نه حس کوي هغه یو خوند دغه واقعي د هغه په موقتی شکل باندې خوشاله دی، هغه په موقتی شکل باندې هغه ته داسې یو هیڅ ورکوي چې ته د غمونو دغه نه خلاص شوې. نو په طبي لحاظ باندې لکه مخکې چې ما ویل انسان نه تر انسان پورې طبي کې فرق کوي د مواد په نظر اخته کول او یا پرېښودل.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب. ارشاد، تاسو مخکې وویل چې داسې مرحله راځي چې بیا انسان ځان ترې نشي ژغورلی، کنټرول نور له لاسه ورکړي، آیا همدا هغه مرحله ده چې سړی ویلی شي چې دا سړی په احتیاط اخته شوی دی او کنه د احتیاط مرحله کومه بلې و ده؟
بالکل، د احتیاط سیر تدریجي دی. په لومړیو مراحلو کې د انسان وجود او د انسان روان له مخدره موادو سره دومره ډیره وابستګي نه پیدا کوي. یعنی که یو څوک څو محدود واره مخدره مواد کاروي او بیا ورنه مخ ګرځي او تصمیم نیسي چې بیا مخدره مواد ونه کاروي، په دوی کې دغه مشکل دغه ناروغي ډیره پرمختللی نه وي او د دوی تغییرات هغه تغییرات چې په دماغ کې راځي یا د دماغ په کیمیاوي موادو کې راځي دومره ډیر جدي نه وي. ولی که یو کس د ډیری مودې لپاره مخدره مواد کاروي نو دوی په دماغ کې او دوی په جسم کې داسې کیمیاوي تغییرات راځي چې دوی مجبور دي چې د خپل آرامش لپاره او د ترک د اعراضو د مخنیوي لپاره په جبري شکل سره، یعنی دا دوی ته د اجباري لاتي مرحله وایي، یعنی مجبور کیږي چې باید په هر شکل چې وي مخدره مواد شروع کی. دغه مرحله کې چې وجود ضرورت ورته لري او د نه رسیدو په صورت کې ورته اعراض پیدا کیږي لکه درد ورته پیدا کیږي، نارامي ورته پیدا کیږي، دا هغه مرحله ده چې یو کس معتاد ګڼل کېدای شي چې د دې هغه طبي اصطلاح ډیپندنس یا وابستګي ده.
بله،
چې بیا د انسان وجود نشي کولای له مخدره موادو لري پاتې شي او په غیر کنټرولي په غیر ارادي شکل سره د مخدره موادو لټه کیږي.
بله صاحب ډیر زیاته مننه کور ودان. ډاکټر مجیب خپلواک چې د رواني روغتیا متخصص دی هم اوس د ټلیفون لاري را سره دی. ډاکټر صاحب خپلواک تاسو ته مرکلی وایم. راپورونه وایي چې په افغانستان کې نسبت نورو هیوادونو ته مخدرو موادو باندې احتیاط زیات دی، سربیره پر دې چې افغانستان کې به شاید ارزانه او اسانه پیدا کیږي یو علت یې دا وي، نور څه عوامل دي چې په افغانستان کې ډیر خلک په مخدرو موادو روږدي دي؟
نړۍ مننه. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او قدرمنو د بحث ګډونوالو ته.
سلامت
او حاضر قیاس قدرمن اوریدونکو ته مننه کوم. اوله کې چې په داسې مرحله کې تاسو په یو موضوع باندې بحث کوئ چې هغه د ټولنې ضرورت دی، له دې اړخه زه له تاسو نه مننه کوم. بل دا دی چې خدای دې وکړي چې زموږ او تاسو د نن ورځې خبرونه هغه مسایل چې موږ او تاسو را سیړو او رابرسیره کوو دا موږ ته د سرخوږی لامل ونه ګرځي، ځکه چې ټولنیز نظامونه په کومه ټولنه کې چې ژوند کوو په هغه کې خو موږ ځینې محدودیتونه وینو. په هر حال دا بحث ډېر مهم بحث دی او در عین حال ډېر اساسي او تخنیکي او تخصصي بحث دی چې په ټولنه کې ولې خلک روږدي کېږي او د روغتیا لپاره د مستعد خلک شدي. هغه کسان چې د روغدوالي سره یعنی په اسانه کېدای شي چې دوی لاسي ګریوان شي، نو د دې ښه بېلګه او د دې لویه بېلګه افغانستان دی او د افغانستان ټولنیز حالت دی. یو عامل خو دا دی چې ما په اکثر خبرونه کې په دې باندې بحث کړی چې ځینې وختونه کې موږ به وزارتونه درلودل د وزارت مبارزه له مواد مخدر په نامه یا ځینې نور داسې غیر منطقي معقولات ول غیر منطقي جملات کاریدل چې هلته حتی نه د تخصص له اړخه پاږي کې کار شوی و نه هم د حتی عادي منطق پاږي کې هم نه و د فکر شوی. مثلا موږ تاسو وایو چې د مواد مخدر سره د مبارزې وزارتونه دي یا نهادونه دي، اصل کې مواد مخدر سره مبارزه دا په خپل د منطق له لحاظه برابر نه راځي، ځکه چې موږ د روغدوالي سره باید مبارزه وکړو نه د مواد مخدر سره یا مخدرات کو سره. نو په داسې یو حالاتو کې زموږ په ټولنه کې یو عامل دا دی چې په ارزانه کې دا یو بحث چې په ارزانه ذاتو کې پیدا کیږي، خو موږ ته په کار دادی چې موږ د مخدراتو کو د استعمال د نیازمندۍ یا هغه اړتیا چې شته دې سره باید مبارزه وشي.
درست ډېره مننه. البته ووم نه ویل چې مثلا بیکاري، اقتصادي فقر دا مسلې هم شاید رول ولري.
دا بس خو ډېر لوی بحث دی کنه. په دې اساس ما دا مقدمه ځکه ویل چې دلته لاملونه ډېر مختلف دي، دومره مختلف دي چې حتی باید موږ په خپل د یو مقدمه چې موږ په باندې بحث کوو دا په خپله مقدمه کې علما را تېړو لوی بحثونه دي. نو په دې اساس ما د خپل اوله کې دا مقدمه
ویلی. خو عوامل باندې راغستم. بل عوامل باندې به تاسو اشاره وکړه نو چې بیکاری دا او یا فرسان ارزانه پیدا کیږي او اسانه پیدا کیږي، بیا به هم درشو. ډاکټر صاحب خپلواک، ډاکټر صاحب حقیار، که تاسو په دې خبرې وکړي چې اصلا چې شی مخدر مواد دي بس د خو ډیر تناوشته پکې ډیر شنشته په افغانستان کې بیا تر ټولو خطرناک مخدر مواد کوم یو دي؟ تریاک دي، هیروئین دي، چی شی دي؟
د افغانستان کې اول خو عصبي سیستم باندې چې کوم مواد تاثیر کوي چې هغه کیمیاوي وي اغه او دی اغه خپل کوم دی فعالیت سیستم بدلی چې په ابتدا کې یو کس د خوشحالي ورکوي، په ابتدا کې یو کس د یو نشه ورکوي، په ابتدا کې یو کس د غم ګرتیا نه دي نه لري ساتي. دغه ماده ټول په نشوي مواد کې یا مواد مخدر کې حسابيږي چې د دې زیاتترین دغه چې د پوز په افغانستان کې په نور دنیا کې چې کوم یو دغه کیمیاوي مواد دي دا دغه کیمیاوي مواد خپل د وجود په دوپامین، سیروتونین، نور افنفرین په دغه هورمونونو باندې تاثیر کوي. دغه هورمونونه په موقتی شکل باندې بدلوي چې کله بدل شي د انسان په هماغه وخت کې د خپل ځان د خوشحالۍ حس کوي چې دا یو موقتی یو حس دی. خو چې یو دوه ځلې درې ځلې وشي خپله وجود به د دې دغه غواړي چې ماته هماغه ماده چې ما خوشحالۍ هغه راکړه.
ډاکټر صاحب، آیا الکول هم په دې کې راځي شامل دي کنه؟ په ځینو کټګوریو کې چې موږ ګورو الکول نه یادوي، دا څنګه کېدای شي؟ هغه هم تخدیرونکی خاصیت لري کنه؟
طبي الکول هم داسې یو دی، د الکول خپله یو حد لري. مثلا مخکې تاسې ویلي چې د نشه یي موادو کې تشې حسابي د موږ په افغانستان کې چې پخوا وختونو کې و 400 اپینو، وروسته بیا ایروین راوته. اوس نه پوهېږم تابلیت کا دي، نه پوهېږم زیات زیات شیان دي په مختلف شکل باندې. نو بعض شیان دي چې هغه موږ تاسې په افغانستان کې مروج نه دي. مثلا شراب موږ افغانستان کې نشته دی، نو خلک هغه په دې حساب کې نه حسابه کې چې دا یو خطر مواد دی. خو په اصل کې چې ونیسې هغه هم وجود ته همدغه شی چې دغه ایروین ورکېږي او دا نور کې په کم مقدار سره په زیات مقدار سره واخیستل شي، انسان په عادي باندې عادي کېږي. مثلا دلته زه خپله ترکیه کې اوسېږم، ترکیه کې نورمال یو شراب خور یو ورته عیاش وایي. موږ او تاسې عیاش په بل معنی استعمالو. دلته عیاش هغه څوک چې مسلسل باید چې شراب وڅکي، کوم شراب ونهڅکي نه خبرې کولی شي، نه لاسونه پزې باندې، نه خبرې پزې، حتی کوي نهڅکي لاسونه لړزېږي. یعنې دا موږ دلته په دې جامع کې ولدو. په افغانستان کې موږ تاسې نه وینو. بل خانه دا شی دی چې په افغانستان کې زیاترین چې استعمالیږي، تاسو ته زیات موږ تاسو ټول ته معلوم دي چې ابتدای د چرسونو شروع کېږي، وروسته ایروین شي، وروسته نور شیان شي. او په دې کې دا په کوم شی چې هغه که په طبي دوا هم وي په افغانستان کې زیات ګنور کې، مثلا زاناکس دی، دیازپام دی، دا هغه مواد دي چې هغه انسان په دې بنیادی کې نورمال د دوا په شکل باندې خرڅیږي، خو دا هم مواد مخدره کې
حسابي شي. ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی لرو، وګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني کوي، آزادي راډیو ده. مهرباني، تحصیل.
السلام علیکم. د آزادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وکیل بوریم د افغانستان څخه. تاسو کوم خبرونه د متدینو یا د په نشئی موادو د امخته کسانو په اړه کده مننه. فکر کوم لومړی چې یو نفر متد کیږي، هغه لومړی د کورس به سرپرستی ده. مقصد یو نفر لیکوره، مقصد په 15 کلنۍ 16 کلنۍ کې د کوره ووزي، د هغه ملګرو سره ناسته او ولاړه کوي چې هغه متد وي یا په نشئی موادو امخته وي. د هغه سره نسته پاسته او د هغه نه غړي په دې کې مکلف دي چې ترسو د خپل د کور غړي او دا ولس کلنۍ کې کوم د کور وتلی وي باید سره نه وشي. دویم په افغانستان کې د نشئی موادو په پیلا ده، لکه چارس، افیم او داسه نور. خپل کوم کسان چې د چارس او افیم په افغانستان کې کوي، لومړی دوی متد کیږي په دې نشئی موادو باندې. د هغه وروسته دا سرایت کوي د کلیو بندو ته همداسې حال کور زی تر اخلي کچا کیږي. او بل مهمه خبره چې دا همدغه نشئی مواد څخه په مافیایي ډالو کې ډېر مافیایي ډالې د دې څخه ډېر عواید ترلاسه کوي چې بیا د په جنگ کې یا د پیسې لګول کیږي یا نورو هیوادو ته دا کچا کیږي. دا چې خبرونه اصلا په متدینو باندې راګرځي، دولت هم په دې کې مکلف دی. لومړی د نشئی موادو د کرکیلې یا د کرلو مخنیوی وشي، او هغه کسان چې په نشئی موادو باندې اموخته دي، دولت باید د هغې درملنه لاندې ونیسي. لکه موږ او تاسو د څو ورځو مخکې یا 10 ورځو مخکې د افغانستان کې کوم مثال پولیس ته پام وچی، اکثره نشایان یا متدین یا متاد حالت د امدی فلاند
ډېره مننه. ډېره مننه. سلامت اوسئ. سلامت اوسئ باوري صاحب. نو که تاسې دومره اوږدې خبرې وکړئ میلمانه به څه وایي. سلامت اوسئ. کور ودان. ور به شو میلمنو ته. ډاکټر صاحب ارشاد، دوی ویل چې د دولت مسؤلیت دی چې درملنه یې وکړي. داسې راپورونه شته چې د طالبانو اداره معتادان راټولوي، یو کم تیبیای چې درملنه د 15 ورځو لپاره کوي، او د دې درملنې په جریان کې دوا هم نه ورکوي او مخدر مواد هم نه ورکوي. ځینې وایي چې لدی کبل چې مخدر مواد دوی ته نه ورکوي یا په تدریج نه ورته کموي نو یو شمیر مري. په دې اړه ستاسو تبصرات څه دی اوریدونکو؟ خبرې مو هم واورید.
بالکل، د مخدره موادو درملنه هماغه چې مخکې ما د مخدره موادو په تعریف کې وویل چې دا یو ناروغي ده، نو د دې درملنه هم مسلکي کسانو ته ضرورت لري، او فقط یو مسلکي ټیم، یو مسلکي اداره او مسلکي افراد کولی شي یو کس تداوی کړي. د مخدره موادو د تداوی په رابطه په افغانستان کې ډیر زیات ناسم پوهاوی موجود دی. مثلا یو طریقه دا ده چې معتادین په زور راټولیږي، وړل کیږي او د بندیخانو په شکل سره په کوټو کې اچول کیږي، او د یوې ونیمې میاشتې لپاره دوی ته نه صحي مراقبتونه موجود وي، نه د دوی هغه اعراض چې د مخدره موادو د نه اخیستو له کبله ورته رامنځته کیږي، نه د هغو صحیح تداوی کیږي او نه له هغه وروسته مرحله کې. د مخدره موادو تداوی ډیره اوږدمهاله کار ته ضرورت لري. اصلي شرط په دې تداوی کې د معتاد خپل اراده ده، یعنی یو څوک چې مخدره مواد کاروي هغه باید خپل خوخه تداوی شروع کړي. کچیرته تداوی جبري وي، که هر څومره وخت یو کس یو چیرته وساتلی شي، په مجرد د دې چې د بیرته مخدره مواد ویني لاسرسی ورته پیدا کوي، بیرته همدې احتیاط ته مخه کوي.
او همدا شاید چې وای په افغانستان کې اکثره خلک چې درملنې وشي بیرته شروع کړي ده، او یعنی په حقیقت کې هیڅ درملنه نه ده شوې.
بالکل، د جبري درملنه هیڅ د دنیا په هیڅ ګوټ کې نتیجه نه ده ورکړي، او د افغانستان پرته شاید د دنیا په هیڅ ملک کې هم جبري درملنه ونه شي. او هغه ناسم پوهاوی چې موجود دی هغه دا دی چې د یو معتاد لپاره د سرپناه برابرول یا د یو شلټر برابرول یا د یو معتاد لسړې هوا له سړک او د کوڅې له سره راټولول دغه تداوی نه ده. دا کېدای شي د تداوی یو مرحله وي، کېدای شي په دې مرحله کې دوی ته دوی سره کار وشي، په تدریج سره د موادو اندازه راکمه شي او اصلي تداوی ته دوی آماده شي، ولی په هیڅ صورت سره دا یو مسلکي او معاصره تداوی نه ده، او په عین حال کې دوی بشري حقونه هم تر پښو لاندې کیږي.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب ارشاد.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي،
او د سهار لښ په ګډه مخام تر شپږو بجو په لاندو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډاکټر صاحب حقیار، یو اوریدونکو مو لیکل دي نو مې البته نشته، دی وایي چې احتیاط هم لکه نورو ناروغیو په چیرې و ناروغي ده، کده سی وینو نورې ناروغي خو په طبي تداوی او طبي درملو رغیږي. آیا داسې طبي درمل شته چې احتیاط لمنځه یوسي؟ مخکې تر دې چې تاسو ډاکټر صاحب دې پوښتنې ته ځواب ووایئ، یو اوریدونکی لرو تیار دی، ټلیفون له لارې اول به دې د خبرې واورو. مهرباني کوئ صاحب.
بله، السلام علیکم. ازان الله دوریم، د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ اوسیدونکی.
مهرباني کوئ یو څه لاندې خبرې وکړئ. خوشاله بس.
د ازادي راډیو کارکوټ کوریدونکو ته سلام وایم. مخدره موادو د معتادینو په باب باید وایم چې تر ټولو لوی علت یې 30 کلنه ناامني ده. دا ځکه چې په دغه دوره کې په ټول افغانستان کې تاریخ او بنګې په پراخه پریمانه کرل کېدل، او د خلکو ولاسته په ډېره اسانۍ ترلاسه کېدل، او بل غټ عامل یې زموږ په هیواد کې بیکاری ده. چې زموږ په ملک عام المنفعه پروژې په 30 کلنه دوره کې نه دی منځته نه دی راغلی.
بله صاحب، ډیره مننه داوري صاحب. اوم ویل چې لنډ خبري وکړي کور مدان مننه. تاسې عواملو ته اشاره وکړه او دا واخینم چې مخکې زموږ ملمنو مرته اشاره وکړه، همدغه عوامل دي چې مخدر مواد زموږ په هیواد کې ډیر دي. نو ډاکټر صاحب حقیار، تاسې د مخکېنی اوریدونکو پوښتنه واورېدله چې ما مطرح کړه، دی وایي چې درمل لري که نه لري؟
ولی نه، خپله دي څوک چې په دغه باندې معتاد په مواد مخدر باندې د هغې د تداوي ممکنه ده، په طبي شکل هم ممکنه ده، او بل په خپله د انسان د ارادې چې هغه مخکې ډاکتر صاحب منصور شاد دې ته اشاره وکړه چې هغه دې ته تیار چې اوس دا یو مرض دی، دا یو علت دی، دا یو بد شی دی چې زه ورباندې اخته شوم، زه باید چې د دې نه ځان دغه کوم وژغورم. خو تر دې حده پورې بعضې کسان په دې باندې اخته شوي چې هغه د دې دغه نه شي کولی، فیصله نه شي کولی، یعنی هغې نو مغز دا کار نه کوي چې زه د دې نه څنګه ځان خلاص کړم، یا هغه دا فیصله نه شي کولی. داسې دغه کې صفحه کې بیا طبي تداوي ته ضرورت، طبي تداوي په دغه شکل باندې چې اول دغه کس چې په دې باندې معتاد دی، د ده چې غذایي مواد ډېر په ښه طریقه سره عیار شي، هغه شیان ورکړه شي چې د وجود ورته ضرورت دی، چې څوک چې دغه مواد مخدر اخلي د هغه ټول ویټامینونه، یعنی مشخص نه ټول عمومي شکل باندې کمیږي، بعضي بيخي زیاتيږي. اول د اغه ته به چې زیاته توجه وشي چې کوم ویتامینونه چې هغه په غذا له خوانه ورکول کیږي، هغه د غذا له لارې کړنه یو تانداس شکل ورکړي. دویم باندې مشخص دواګان شته چې اوس موږ ډاکټران هغه تقریبا ټول پیژندې نقصان په نامه باندې یو دوا ده چې هغه ورکول کیږي، څوک چې اپینو یا په داسې مواد مخدر باندې اکثر دغه نقصان په نامه دوا چې دا هغه چاته ورکول کیږي څوک چې یو مواد مخدر اخیستی او هغه به دغه تنفس اخیستو کې او په دغه کې مشکل ولري. عین شکل سره دغه دوا د انسان دغه د مواد مخدر نه زړی بدی، هغه چې کله هغه دوا وویني نو هغه زړی بدوار تر هیڅ کوي نه، هغه ته نږدې کیږي نه. نو دلته دوه خبرې دي، چې یو دا چې په طبي شکل باندې هم باید چې د دې مخه ونیول شي. طبي شکل باندې دا چې اول ابتدا د ویټامینونو نه، د ښې غذا نه، د ښې هغه کوم موضوع نه چې دغه سړی مضطرب دی، چې وات ډپریشن دی یا نه پوهېږم بل کوم مشکل دی، هغه له منظره پشي. د هغې دا هم یو طبي یو تداوي ده. مثلا طبي تداوي بس دا نه ده چې یو چاته یو دغه ورکې دوا ورکې چې دا شکل باندې هغه تداوي کیږي، او که بیا چېرته مشخصه دواګانې ورکول کیږي، دواګانې هم موجودې دي. خو دلته غټترین شی دا دی چې د انسان چې کله د دې باندې مقتدر شي چې زه باید چې زه پرېږدم، نو غټترین تداوي دغه د انسان خپله اراده ده.
بله، ډېره زیاته مننه، ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په اعتیاد یا په مخدره موادو د رژدیدو په اړه لخپلو ملمنو سره خبرې کوو. ډاکټر منصور ارشاد، ډاکټر رفیق حقیار او ډاکټر مجیب خپلواک زموږ ملمن دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مسلون صدرې آتی زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کونده خزه ایمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدون کې هم لرو. خو مخکې تر دې ډاکټر صاحب خپلواک تاسو ته دی اوریدون کې پښتنه مطرح کوم چې د فیسبوک لارې راستولې دی. د پښتنه عارف حقمل دی وایي د نشي فرهنګ خو تر ډیره مشته له گاونډي ایران راغلی دی. زموږ ځوانان ایران ته په کار پسې لاړ شي، له هغه ځایه بدبختانه معتادان راشي، چې دا متاسفانه لویه غمیزه ده. له رواني نظره تاسې که دا موضوع تشریح کړئ چې ولې هغه خلک چې په کار پسې ځي، په پیسو پسې ځي، له یې خوا معتاد راځي، دا دلیل څه کېدای شي؟
له بده مرغه له دې نه چې موږ تاسې ګاونډیان ملامت وګڼو، دا د دې اصلي لامل به موږ تاسو خپله ټولنه کې ولټو دا به منطقي
نه اخبه بیل خبره لیکن دا دلیل هم شته ولې له پاکستان ډیر متادان ناراضي ولې له یو بل هیواد ډیر متادان ناراضي ولې له ایران ډیر راضي او د ایران مسله دا فکر کوم په ډیرو راپورونو کې دا هغه شوه ده تایید شوه ده لډیرو خلکو سره چې موږ هم خبرې کړې دي چې بلاخره یې معلومود په ایران کې معتاد شوی بی
تاسو خبرې تاییدوم تاسو خبره په دې ډول تاییدوم چې کېدای شي د ارقام لوړ وي چې د ایران خلک ډیر روغ دي راځي خو ولې خلک ایران ته ځي زموږ او تاسو ټولنې نه ده دا اصلي لامل دی کنه نو په هغه ټولنه کې چې هلته ناخوالی تاوتریخوالی هلته د اقتصاد سطحه ټیټه وي نو په هغه ټولنه کې چې جنګ او کرېړن حالت وی حاکم می په دې یو ټولنه کې دا طبي خبره ده چې دا غي ټولنه نه وګړي هم بل ټولنه ته ځي په بل ټولنه کې خو طبي حالت دی چې هلته هر څوک خپل ګټه ناوړه ګټه ترې نه ده د بشري سرچینو نه دی او هیواد د بشري سرچینو نه ناوړه ګټه به اخلي او دلته ځینې کېدای شي چې مثلا ایران ته تللي دي هلته د مخدرات توکو آسانه لاسرسی یا ځینې نورې موقع یا آسان د مافیا او لخوا دوی استعمال شوي دي دا یو اړخ دی خو په عامه کې دا ویلی شو چې بېوزلي د دې لامل ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان بل هیوادونو ته لاړ شي د کار کولو دپاره خو مسلمان چې هلته د کار کولو دپاره ځي بېوزلي بېروزګاري او د دوی پریشان حالت او اروایی حالت ناسم اروایی حالت د دې لامل ګرځېدای شي چې هلته دوی روغدوالې ته مخه کړي او دا داسې مشخص نه شو ویل چې یوازې د ایران نه خلک روغ دي راتلل یا یوازې له همدلته ډېر خلک موږ تاسو په خپل ټولنه کې لرو چې حتی هیڅ چیرته نه دي تللي خو
بله په داخل کې مدغه سشته اما تاسو اشاره وکړه چې شاید په ایران کې مخدر مواد آسانه پیدا کیږي یا ډیر وی یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوي تاسو له
استودیو سلام علیکم د پرا ولایت د بکواد ولسوالۍ
مهرباني
د خبرې کوم نو ما د میهمانو څخه دا غوښتل چې دا مسافر چې په لاسه د پرچای مونږ ته نه راړي چې څوک یې دا دا خبر د ایران د مرامتیا دی بل دې خو چې موږ هم تللی نور انډوالان بم را سره شخصا په واستاک په خپل ځان سره د انسان ته وډو اله طبيعت کوله
ډیره مننه سلامت اوسه ساسي نظر مو وریدو اوس ډاکټر صاحب ارشاد تاسو ته درځم آیا طالبان د معتادانو د درملنې لپاره امکانات لري
متاسفانه ډیره پر مصرفه او ډیره اوګدمهاله درملنه ده په دې کې تر هر څه مهمه ده چې باید اگر کافی بشري منابع ورته موجود وي مسلکی کسان ورته موجود وي چې متاسفانه اوس نشته
بلې دا څه صدا پوښتنه په دې خاطرم کوله چې د یو راپور پر اساس مخکې تر دې چې طالبان واکته ورسیږي په افغانستان کې څلور اتیا د مخدر موادو د درملنې مراکز او چې اوس څلوېشت هم نه دي پاته او ویل کېږي په دغو مرکزونو کې هم بسترونه ډېر کم شوي دي او دوا هم نشته دې ته په پام دا پوښتنه ما مطرح کړه چې اوس څومره امکانات شته
بلکل امکانات ډیر محدود شوی دي هغه مراکز چې په تیرو شلو کلونو کې یو په بل پسې رامنځته شول اکثرا سقوط سره مخ دي بند شوی دي هغه کسان چې د هغو په روزنه کې ډیره په اصطلاح پانګونه شوی و ډیر کار ور باندې شوی و هغو خپل کارونه وظیفې له لاسه ورکړي دي اوس یو غلط یا ناسم په هوای دادی چې فکر کیږي چې د احتیاط تداوی فقط د درملو په واسطه یا د یو ډاکټر د نسخې لاره ممکنه ده په داسې حال کې چې داسې نه ده د احتیاط فقط په اوله مرحله کې طبي او درمل او ډاکټر او په اصطلاح صحي مسائل دي تر څو د هغو اعراض او دردونه او نور عوارض کنټرول کړي ولې له هغه وروسته بیا ډیر ټولنیز بودونه لري چې په هغه کې باید اجتماعي کار کوونکي په دې کې باید کونسلران یا مشاورین موجود دي چې د هر موتاد مشکلات را وسپړي او دی هغه په خاصو مسلکی خبرو او بحثونو کې هغه دې تقانی کړی چې بیا د خپل ژوند مسیر بدل کړي او بیا له ټولنې سره په یو نوی ژوند په مخ ولاړ شي، چې متاسفانه دا یو هم نشته. نو په دې اساس نه تنها دا چې اوس تداوی ممکنه نه ده، په ډیر بد وضعیت کې ده، داسې کوم څرک هم نه لیدل کېږي چې په دې برخه کې د کار وشي. د بېلګې په توګه هیڅوک نه وینو چې هغه دې یو لس شل درس پنځوس کسان په دې برخه کې وروزي، حداقل یو پنځوس اجتماعي کارکوونکي دې وروزي چې دوی له معتادینو سره څنګه وغږیږي، دوی معتادین څنګه قانع کړي چې په درملنه کې پاتې شي یا له رخصتېدو وروسته خپلو کورنیو ته ولاړ شي، د کار لټه وکړي، مشوره ورکړي چې څنګه خپل ژوند بیرته له سره پیل کړي. دا یو هم نشته او نه داسې یو ذهنیت موجود دی چې دوی دې مسایلو ته ضرورت دی. نو په دې اساس لکه مخکې مې چې وویل، هر څه متاسفانه چې جبري دي او دا تر ډیره له دې تبلیغاتي استفاده هم کیږي چې دا ټول دی معتاد چې یو ناروغ دی، یو مظلوم او یو بیچاره وضعیت کې دی، د هغه له تصویره، د هغه له ویډیوګانو، د هغه له خصوصي حریمه په ډیره بیرحمانه توګه استفاده کیږي. او په دې نوم چې دا درملنه ده یا د سره کومک ده، د هغه هغه شخصي مشکل، د هغه مرض یا د هغه هغه ناتواني ټولې دنیا ته ورښکارول کیږي.
بله،
چې متاسفانه کله چې معتاد تداوی هم شي او خپل دغه حالت وګوري، دا د هغه په شخصیت او پر روان ډېر منفي تاثیر کوي.
بله، په ټولنه کې بیا خپل حیثیت له لاسه ورکوي. ډېره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسې. یو اوریدونکی لرو، وګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. آزادي رادیو
پښتنه خو اول خو سلامونه وایم تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، میلمنو ته. دلته د ما یو وبخی د پکتیا ولایت کې مخکې دغه چرسو نشه کوله، اوس بیخي مقصد شیشه و ده. تداوی دلته لکه ډاکټر صاحب سو ویلې داسې ناشونې ده تداوی. نو کورنۍ هم دي، فامیلی هم ده، ډېر بد وضعیت کې دي ورسره کورنۍ فامیلی. د ډاکټر صاحب نه موږ دا غوښتنه لرو، دا پوښتنه ترې کوو چې دې سړي سره اوس د خپله کورنۍ ډېر سخت پریشانه ده، دې سره اوس کوم عمل وکړي، څه وکړي چې دا خلک او دا وړکی له دې نشې نه بېرته را وګرځي.
ښه، تاسو په خپله څه کړي دي؟ یعنی کورنۍ هم څه کړي دي، څومره معالجه هم کړی ده او بیا هم څومره کنټرول کړی دی چې له نشې لاس واخلي او بیا بیرته دغسې دوستانو سره کښېننی چې هغوی نشې ورکړي؟
مور یې ورونه یې دغو ډېر زیات کوشش وکړو، مقصد لارې لارې نه هر اړخیز کوشش ورسره وکړو، خو مشکل دا داسې دلته دغه لک سې دا بیرته زاړه دوستان مرګري لري، هغه د لارې نه بیرته لک بیا له لارې ووځي، کنه ښه سي یو میاشت شل ورځې ښه وي بیرته خراب سي. ما دوی ته دا مشوره ورکړه چې دا لک یا دی ولایت نه چیرته بل چیرته ولېږي، یا یې کوم بلې خواته غم وکړي چې دې جای نه لاړ سي، ځکه سي یو څو وخت ښه بیرته بیا په هغه عمل باندې اخته وي، هغه مبتلا یې. نو موږ دا غوښتنه
کوو
دا خلک سره کوم دا مواد دا شی باید بند کی، دا مخدره مواد سره دا څوک چې خرڅي دا غټه کړی دا ونیسي.
ډیره زیاته مننه چې ټلیفون مو وربښ بیرته ډاکټر صاحب ارشاد. ډاکټر صاحب ارشاد، تاسو دوی ته څه وایست؟
بالکل، دی احتیاط د تداوی د کورنۍ له حمایت نه پیل کیږي. په کار ده چې په کورنۍ کې دغه یو مشکل پیدا کیږي، یاد کس هغه څوک چې مخدره موادو سره معتاد شوی دی هغه ملاتړ پکار دی. په دې سخت حالت کې باید هغه ونه رټل شي، هغه باید پرې نه ښودل شي چې ورځ تر بلې په دې بدبختۍ کې پسې په مخ ولاړ شي. نو هغه ته په اوله مرحله کې د کورنۍ ملاتړ ډېر ضرور دی. په دوهمه مرحله کې په خپل ټولنه کې، په شاوخوا کې، په نږدې ساحاتو کې د تداوی لپاره امکانات ولیدل شي، چیرته کېدلی شي د دې کس تداوی وشي، ډاکټر ته بوتلل شي، د تداوی مرکز ته بوتلل شي، او هلته ولیدل شي چې آیا خپل خوخه تداوی منی که نه منی. کچیر ته تداوی ته خپل حاضر نه وي، کېدای شي کار ورسره وشي، تشویق شي، انګیزه ورکړل شي تر څو خپل دې نتیجې ته ورسیږي چې د دې بدبختۍ، د دې مرض او د دې بلا یوازنۍ لار همدا تداوی ده. نو تداوی هم بیا تقریبا د نورو ناروغیو په څیر نه ده، اوږدمهاله تداوی پکې اړینه ده. د ډاکټر او د دوا برسیره د کورنۍ او د نورو خپلو خپلوانو همکاري ورسره ډیره مهمه ده. او په عین حال کې له تداوی وروسته لکه دې ورور چې وویل، له معتادو کسانو سره ناسته ولاړه ډیره خطرناک وي، ځکه اکثره کسان بیرته له همدې لارې معتادیږي. نو ښه ده د دې لپاره چې تداوی موافقه شي، له درملنې وروسته باید له دغه کسانو سره رابطه قطع کړي، او په دې کې د کورنۍ ونډه ډیره اساسي او حیاتي ده.
بله صاحب، ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب ارشاد. ډاکټر صاحب حقیار، داسې ویل کیږي چې په معتادانو کې یو شمېر داسې ښځې هم دي چې امیندوارې دي، حامله دي، په دوی او د دوی په ماشومانو باندې د احتیاط اثر څنګه دی؟
دا ښځې چې هغه حامل دي یا هغه د آینده کې د حاملتوب یو دغه امکاني دغه سل په سله په ماشوم باندې د هغې تاثیر شته، دې باندې باید چې خپل خپلوان هم پوه شي، خپل هم پوه شي. او هغه ښځې چې حتی یعنی د دې په عمر کې چې هغه ماشوم زیږي، یعنی آینده کې اوس هغه د دغه موادو نه خپل ځان وساتي. نو کله چې کوم څوک په باندې اخته شوی او حامله شي، نو دغه ماشوم د اول ورځ نه نیولې تر اخر ورځ پورې تر څو پورې زیږي، دغه مواد مخدره نه دغه تاثیر ور باندې وي. اول د دې تاثیر خو تقریبا په مغزو باندې دی، د هغه ماشوم مغز صحیح دغه نه کوي، پرمختګ نه کوي، زړه باندې تاثیر کوي، په خپل وجود په وینه باندې تاثیر کوي، یعنی په وجود کې چې څومره ځان ټول دغه ماشوم باندې سبب کیږي. دي او بل دی هغه نه بغیر دغه ماشومان چې هغه کله د مور په خېټه کې، نو هغه سل په سل دغه کم مواد چې اخلي اریو چی هغه دغه ماشوم ته د وینې للار ورسیږي. نو د دې باید چې اول مخه ونیول شي. او هغه ماشومان هم چې هغه غټ دي، پیدا شوي دي، تقریبا د مکتب په دغه کې دي، د هغې باید چې هم فامیلونه د دې تعقیب وکړي چې د ما دغه اولاد چا سره کینی، چا سره پاتېږي، دغه د دې مواد مخدر نه خو کوم دغه نه د اخته نه، یعنی چې بیخي استعمال نه کی. نو باید چې دې ته د فامیلونو، یعنی که خپل کس خو کما شوم هغه خو دې دغه نشي کوله، ادراک نشي کوله. او بل هغه ماشوم چې د مور په خېټه هغه خو بیخي مور پلار ته او خپل خپلوان ته احتیاج ده. نو د دې سل په سل دغه مور پلار باندې چې کوم تاثیر شته، د هغې د چنده په ماشوم باندې تاثیر یې شته دی، یعنی د دې نه باید چې ځان وساتي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب حقیار. یو اوریدونکی شته، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه.
خلی اوسیدون کایما د مخدره موادو په د متعددو په باب باید وایم، تر ټولو لوی علت یې څلوېښت کلنه ناامني ده. د ځکه په دغه دوره کې په ټول افغانستان کې تریاق او بنګ په پراخه پریمانه کرل کېده، او د خلکو ولاسته په ډېر اسانۍ ترلاسه کېدل. او بل غټ عامل زموږ په هیواد کې بیکاري ده، په ځکه زموږ یو عام ملک عام منطقه پروژه په دغه څلوېښت کلن دوره کې نظر منځ ته راغلی.
درست عوامل باندې خبرې وشوې. که تاسو کوم مشکل لرئ چې زموږ ډاکټران درته مشوره درکړي، نو مهرباني وکړئ.
او بل داسې موضوع ده چې دلته هلمند کجکی کې معتادین ډېر زیات دي، خو داسې مشکلات سره مخ دي چې هغه غلاوي کوي، د خلکو لینونه وړي، حتی نور اسباب چوروي.
تاسو خو پښتنه دا تاسو دی هلمند یاست، په هلمند کې داسې ویل کیږي هغه خلک چې مخدر مواد کاری او بیا ټولوی او دا مختلف یو پروسه لري، په دې دوران کې وای ډیر خلک په مخدره موادو اخته کیږي، دا ترڅ هده پوری ده دا خبره سمه ده؟
بله هو محترم، دلته مخکې کارخانه وي چې دغه تریاق پکې خېدله، نو دغه څخه په دې خلکو دلته کار کوي، هغه به نشکړله، نو د هغه نشې څخه به میدا میدا په سیروج دي سول هغه به اخر کې به ټول ژوندون برباد سو د دغه کارخانو کې چې کله به د تریاک بخوله نو د دغه څخه به عمل هم او ځکه چې هغه مسل ته ختم سولې هیڅ هم نسته په ټول هلمند کې چې کی
ډېره مننه خدای دې وکړي چې بیخي نه وي او بیخي ختم شي او بیا جوړې نه شي. سلامت اوسئ چې ټلیفون مو کو نظر مو څرګند کو. قدر من اوریدونکو تاسو له آزادي رادیو ترشناس مان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په اعتیاد یا په مخدره موادو د رشدیدو په اړه ل خپل ملمنو سره خبرې کوو. ډاکټر منصور ارشاد، ډاکټر رفیق حقیار او ډاکټر مجیب خپلواک زموږ ملمنه دي.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
سلامونه، ما د ډاکټر صدیبان څخه پوښتنه ده چې څنګه کولای شو چې زه د ډیر تقریبا لس کلونو په شاوخوا کې د سیګریټ وهلو وهمه، نو دا څنګه وکولای سم چې پریږدم؟ ان کوشش مې کړی درې څلور ورځې پنځه ورځې تر لس ورځې پرې سپات سوي دي، خو بیا هم بیرته په دغه عمل اخته سوی. د جل لپاره باید کومه لار ولټو؟
السلام علیکم، زه احسان الله داوری د هلمند ولایت کجکی ولسوالی اوسیدونکی یم. د ازادي رادیو محترم کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د مخدره موادو د معتادینو په باب باید وایم چې تر ټولو لوی علت یې څلوېښت کلن ناامني ده. ځکه چې په دغه دورو کې په ټول افغانستان کې تریاک او بنګي په پراخه پریمانه کرل کېدې او د خلکو ولاسه په ډېر اسانۍ ترلاسه کېدلې، او بل غټ عامل یې زموږ په هیواد کې بیکاري ده. چې زموږ په ملک کی عام المنفعه پروژې په څلوېښت کلنه دوره کې نه دي رامنځته شوي، ځکه چې مصرف نه دي راغلي، ځکه خلک مصروف شي او د نشو څخه راوګرځي. او بل عامل یې د نشو په باره کې د هغو د اضرارو او اقتصادي او جسمي تاوانونو د عامه پوهاوي نشټوالی. وسلام
وربشو بیرته خپلو درنو ملمنو ته. ډاکټر صاحب ارشاد، مخکې مو د ایران یادونه وکړه، یو اوریدونکو مو لیکلی دی وای شاوخوا اتیا سلنه معتادان له ایران راځي او هغوی د کورنۍ غړي هم بیا په وطن کې پیاخته کوي. وای د ده په نظر دلیل یې دا دی چې په ایران کې دوی سخت کار کوي چې ستړي نشي، نو ځکه مخدر مواد د خاوندانو له لوري یعنی د کار فرمایانو له لوري ورکول کیږي. دی وای آیا دا خو به کومه منظمه دسیسه نه وي او که تصادف دی؟ اول تاسو هم دغه موضوع تاییدوئ چې ډېر معتادان له ایرانه راځي، خصوصا د تریاکو
د مخدره موادو د اعتیاد په عواملو کې یو ډیر مهم عامل چې په افغانستان کې باید ډیر ورته توجه وشي همدا ده چې د درد د کنټرول او د ستړیا د کنټرول لپاره کار اخیستل کیږي. نو دا خبره صحیح ده، ډیر هغه کسان چې په سختو فزیکی کارو لګیا دي په ایران کې مخصوصا له تاریخي لحاظ افغانستان ته ډیر معتادین هغه کسان راغلل چې ایران ته د فزیکی او د سختو شاقه کارو لپاره تللی وو. نو هلته معمولا په هغه مرحله کې همدا یو فیصله رواج وو د کارګرو ترمنځ چې د خپل درد د کنټرول او د ستړیا د کنټرول لپاره به له مخدره موادو استفاده کوله. متاسفانه چې دا یو واقعیت دی، همدا یو هغه عامل و چې ډیر خلک په مخدره موادو اخته شول. نو دا په دې اړه څېړنې پکار دي، تحقیق پکار دی، شاید دا دې کې منظم پلان موجود وو که دا همداسې یو طبیعي سیر وو چې خلک ولاړل او هلته دغه پکې رایجه شوه. خو په افغانستان کې دننه هم په هغه سیمو کې چې محرومیتونه ډیر دي دواوو درمل ته لاسرسی نشته، ډیری میندې د خپلو دردونو لپاره، د ټوخي لپاره، د اسهالاتو لپاره خپلو ماشومانو ته او خپله لتریاکو استفاده کوي.
او ډاکټر صاحب یو بل دا موضوع ده چې یادونه یې ونشوه چې په ځینو مواردو کې ځینې میندې خپل ماشومانو ته وړو ماشومانو ته وایي مخدر مواد ورکوي چې آرام وي او دوی کار ته پریښودل شي، خصوصا وایي دا په قالین بافو یا غالۍ اوبدونکو کې دا شی ډیر دی.
متاسفانه چې دا د افغانستان یو غمیزه ده او دې ته هیڅ توجه نه ده شوی، نه تنها دا چې په هغه کسانو کې په قالین اوبدونکو میرمنو کې دا مسله په سنتي شکل سره لکلونو راهیسی را روانه ده. په ډیرو هغو سیمو کې چې تریاک موجود دي، عملا کروندې موجود دي، هغه کورنۍ له مجبوریت یا د دوا د نه شتون له کبله او یا هم د ناسمو باورونو له کبله ماشومانو ته تریاک ورکوي چې دا د هغو لپاره ډیر خطرناک دي او د هغو فزیکی او رواني صحت ته ډیر منفي تاثیرات لري. او متاسفانه چې دې برخه کې هیڅ توجه او څېړنه نه ده شوې.
ډیره مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب ارشاد.
زه نه پوهیم چې دې ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم ورسته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي رادیو.
ډاکټر صاحب حقیار، ویل کیږي چې مخکې ډاکټر صاحب ارشاد د نوو کادرونو د روزلو یادونه وکړه او ویل چې دې مسلې ته ډېره پاملرنه نه کیږي او ډېر هغه کسان چې درلودل په دې شلو کلو کې روزل شوي ول هغه هم اکثره یا وزګاره شوي دي یا تللي دي، خصوصا ښځینه برخه خو ډېره کمزوره شوې ده حتی د طب په برخه کې هم. نو ویل کیږي چې هغه کسان چې له معتادانو سره سرو کار لري هغوی په خپل له ډېرو خطرونو سره مخامخ دي، ځکه چې وایي د معتادانو په منځ کې بېلابېلې ناروغۍ حتی د ایډس په شمول راز راز ناروغۍ د ټي بي یا نری رنس په شان ناروغۍ شته او له بلې خوا د معتادانو سره سرو کار لرل ډېر سخته کار دی. که په دې اړه لنډ نظر څرګند کړئ.
په دې باره کې به زه وایم چې هغو دغه کسان چې کوم دو اوس دغه پروګرام یې اخیستی تداوي د معتادینو کوي، اول دې ته وکتل شي چې دغه کسان په دې کې متخصصین دي، دغه کسان په دې کې تجربه لري نه لري. نو هغه کسان چې هغه په دې باره کې تجربه نه لري او یا تخصص نه لري او یا د دې نه مخکې چې په دې فیلډ کې کار نه کړی، نو هغه په ځای دي چې دې کسان ته فایده ورسي خپل ځان ته هم ضرر رسوي. نو په دغه شکل کې اوس د افغانستان عمومي مخکې ډاکټر صاحب په ویډیو ډاکټر صاحب منصور د افغانستان هر موضوع ته چې لاسه چې سړی په لاس کې پاتې کیږي انداسي کیږي چې کم یو سم دی چې سړی وایي چې دغه سم دی دغه باید چې سم کړو. نو په افغانستان کې خو اول دي مکتبونو بندول او د دې دغه کول دا ډېر یو غلط کار دی. د هغې نه وروسته د پوهنتونونو کې د بعضې جنسیت په اساس باندې چې ښځې د ځي نه لاندې نه ځي دا یو غلط کار دی، ځکه دغه آینده کې مونږ اوس که چېرته یو کال دوه کاله درې کاله دغه پوهنتونونه مکتبونه دغه شي، نو آینده کې مونږ به صحیح د معتادان به سم کړو، خو داسې خلک به مونږ او تاسې رامنځته شي چې هغې به بیا تداوي څوک نه شي کولی. دې تداوي دپاره ما مخکې وایي چې متخصصونو ته ضرورت دی، اول په هغه ډاکتران هغه طبي کسان چې هغه په دې کې تجربه لري په دې دغه کې میدان کې کار کړی دی هغو د خوانه باید چې دغه تداوي په مخ باندې بوتله شي او باید چې په سیستماتیک شکل باندې مخکې بوتله شي چې د دغه مریض چې مزم ورته مریض ویلی شو د کوم احتیاج دی د کوم یو لاره غوره کړو چې هغه آینده په قطعي شکل سره د دې نه لر شي. دا چې یو دوه ورځو یو دوه میاشتو دوه کالو دپاره مونږ د دې تداوي کوو او وروسته بیرته عین شکل ده هدې باندې اخته کیږي، نو دا کومه معنا نه ورکوي. بله خبره دا دغه کسان دغه تداوی کی دغه څوک دی که چیرته دا زما په نظر باندې هغه کسان چې متخصصین هغه کسان چې په دې کې تجربه لري هغو ته نسبت هغه کسان ته چې تجربه نه لري او دې کار ته خپل ځان لاسونه رانغړي دي چې زه دا تداوی کړم هغه خپله هم ستاسو خبرې په اساس باندې په دې دغه کې د خطر لاندې دي سر په سره ځکه په دغه مواد چې څوک استعمالوي د دې څو لارې دي د هغې نه یوه لارې د وینې د انجکتور له لارې استعمالول دی چې دغه د هیپاتیت یا د هیپاتیت سی سبب کیږي د هغې نه بغیر د ایډز سبب کیږي د هغې نه بغیر سیروس ته پورې ځي د جیار د کانسر پورې ځي چې په دې کې بعضې مریضیانې هغه دي چې د هغو سره تماس کول بل انسان ته هم خطر دی بل هغه کس ته هم خطر دی چې هغه په ښه نیت باندې د تداوی په نیت کوي هغه ته هم خطر ورپېښېدای شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان له درنو میلمنو ډاکټر صاحب رفیق حقیار، ډاکټر صاحب منصور ارشاد او دغه راز ډاکټر صاحب مجیب خپلواک چې په دې خپرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو څخه هم مننه کوو. تاسو د ازادي راډیو